السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کو د د امریکا د ملي امنیت پوخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اگست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلې دي. دا هغه وخت چې طالبان نوی بیا پر کابل واکمن شوی او له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورسپانې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بې ساري واک په اړه په یو خبرې کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستانه وتل. د امریکا او طالبانو حکومتي سرچینو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ډیر شمیر ملخانو د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. فاو په دې اړه په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي، دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوي دي. فاو ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل او یا هم شنه کیږي. فاو ویلي چې دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ دی. دغه ادارې په راپور کې همدارنګ ویل شوی چې دا وضعیت به په افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت ستونزه نور هم ډېره کړي. د افغانستان د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه یې کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیه کې چې تیرش په ناوخته ملګرو ملتونو په ویب سایټ خپره شوي، ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته په پام له ټولو اړخونو غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو غونډو او لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې په پېښور کې یو شمېر قهرجنو اعتراض کوونکو څو امبولانسونو ته اور ورته کړ. دغه راز قهرجن اعتراضونه د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې هم روان دي او ویل شوي چې په دغو اعتراضونو کې د رسنیو البته د راپورونو له مخې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي، خو تر اوسه پورې دغه ارقام په رسمي توګه نه دي تایید شوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجه سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتي دي چې سیاسي مخالف الکسی نوالنی ته د زندان دننه په بیړني او هر اړخیزې درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه دغه غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نوالنی د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. ښاغلي ادوارد ویلي له ادا سره سم په اوو میاشتو کې یوولس ځله په یوه سلول کې د نوالنی اچول مناسب کار نه دی او په خبره دا یو ډول شکنجه ده. د نوالنی پلویانو ویلي چې هغه د معدې له درده کړیږي او دوی ادعا کوي چې دا ممکن هغه ته د زهري موادو له ورکړې وروسته پیدا شوي وي. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په 2021 کال کې وروسته له هغې زندانی شو چې جرمني کې د تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیري ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژن یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي تر اوسه هم د روسیې دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي پرون چهارشنبه پر ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. ازادي رادیو اوري ولاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. په پاکستان کې د پخواني عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې قهرجن اعتراضونه دوام لري. په دې هیواد کې میشت افغانان هم دغه وضعیت اندېښنه لري.
بل زه هم ډیر وېرېدلم ځکه حتی بازار ته د وی سودا د اخیستو لپاره نه سو وتلی.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د زیږون په مهال د مور او ماشوم د مړینې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. د افغانستان په اړه هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
مخکې دی چې د پاکستان کې د روان وضعیت په اړه راپور ته مخه کړو. د افغانستان په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن دوحې او کابل ته خپل سفر وروسته دا خبره کړې ده. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوحې او کابل ته له سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیزونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوحې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځولي او دولت هم د په ټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویم نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د غونډه کې د شاوخوا 25 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډیرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپل دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خبره کړې د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلله چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلی متقی چې د اسلام آباد د څلور ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 21 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وړاندې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د خپلو ادارو عملیاتي برخې لا هم تر جدي ارزونې لاندې دي. د ملګري ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق د اس اس ام بي په ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې له کوره د ملګري ملتونو د کارکوونکو کار کول په دې معنا نه دي چې کارکوونکي که ښځې نه وي او که نارینه کارونه کړي. هغه زیاته کړې چې د دوی د یو شمېر برخو فعالیتونو دوام لري او دا چارې به ګړندۍ کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
خامنه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ژوند کوي. نوموړی چې د څلور ورونو مشره خور د مور او پلار لس کاله وړاندې په یوې ټرافیکي پېښې کې مړ شوې. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د سختیو کیسه کوي.
زمون کوڅو ته د دبليو اف پی والا کسان راغلي وو. زه ورغلم چې مونږ یتیمان یو، مرسته را سره وکړي، خو مونږ تم مرسته را ونه رسیدي. زه خپل د خلکو په کورونه کې کالی مینځم، خو هغه کار هم اوس نشم کولای.
د امنی په چیر ډیری افغان کورنۍ د بیوزلی په لومه کې گیر پاتې دي. خو تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دوی په افغانستان کې د خپلو دفترونو د فعالیتونو ارزونې ته په جدي ډول دوام ورکړي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق د سه شنبې ورځې ناوخته په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی کارکوونکي په افغانستان کې کله کوره کار کوي دا د دې معنی نه لري چې دوی به کار نه کوي. ښاغلي حق وویل دوی په افغانستان کې د خپلو هغو دفترونو د کار دوام ته ژمن دي چې د خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې کار کوي. د فرحان حق په وینا
موږ د خدماتو برابرولو لپاره بیلابیل کارونه کوو او پروګرامونه لرو. د مثال په توګه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د اړینو پروګرامونو وړاندې کول، لکه تغذیه او همداسې د ښوونې او روزنې برخه کې هم کارونه کوو. له بیلابیلو ځایونو څخه دا کارونه مخته بیایو. تاسو پوهیږئ چې موږ مهم کارونه یا برنامې لرو که اجازه راکړي د طبیعي چلند پرته د روغتیا تعلیم په برخه کې ډېرې برنامې لرو.
ملګری ملتونو داسې مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې د دوام خبره کوي چې طالبانو له دې وړاندې د اپریل میاشتې په څلورمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې په افغان میرمنو د کار بندیز لګولی وو. د طالبانو له دغې پرېکړې وروسته په افغانستان کې د دې سازمان په دفترونو کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نما ویلي وو چې په افغانستان کې د پاتې کېدو واړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو ډارونکي اقدام ته اړ شوي دي. خو د مې میاشتې په لومړیو کې په قطر کې د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب د افغانستان په اړه تر نړیوال غونډې وروسته په افغانستان کې دغه سازمان د استازولۍ دفتر یو نامه په یوې اعلامیه کې وویل چې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لوریو شریکانو سره تر سلا مشورو وروسته دوی پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د یو نامه په اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوری کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون د حاکمیت درناوی وشي. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته نن درېمه ورځ ده چې تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. د پاکستان د تحریک انصاف د عمران خان ګوند ادعا کړې ده چې پولیسو معترضان ځپلي او هغوی شکنجه کړي دي. د پنجاب او خیبر پختونخوا په لتونو کې هم تر ناوخته پورې پرون قهرجنې مظاهرې روانې وې. د رسنیو د اتو تنو د وژل کېدو او د غراز د لسګونو نور د ټپ کېدو خبره کړې ده، خو دغه ارقام تر اوسه پورې رسما نه دی تایید شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له زرو زیات کسان په پنجاب او څو سوه نور هم په خیبر پختونخوا کې په قهرجنو مظاهرو کې نیول شوي دي. عمران خان تیره ورځ په اسلام آباد کې د اداري فساد د تورنو لپاره یوې محکمې ته تللی و چې د ځانګړو ځواکونو لخوا ونیول شو. پر هغه تور پورې دی چې د خپل صدراعظمۍ په موده کې یې دولتي ګاڼې او دولتي ډالۍ په غیر قانوني توګه پلورلې دي. په پاکستان کې دغه راز میشت افغانان هم دغه وضعیت اندېښنه لري. دوی وایي چې له کور اکثرا نشي راوتلی او له طالبانو او دغه راز نورو نړیوالو غواړي چې باید د دوی د امنیت خوندیتوب لپاره نور اقدامات وکړي. نور به په دې تفصیل کې په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام. نن پر لپسې دریم ورځ ده چې د خان پارېدلې پلاویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بیلابیلو شهرونو کې راوتلي. لاری سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایل ته اور اچولې دي. تر بیګانه وخت راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر په لیوان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لښت لږه دریو کسانو د وجل کېدو او لزګونو نورو د چپ کېدو خبره سوي ده. دغه بې ثبات وضعیت په پا پاکستان کې مشت افغانان هم بیرولې دي. په ځنګړي توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورې هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بدغیس کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدلی شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي. زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وای چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دی وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تک تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل
پله زه هم ډیر ویریدلې ځکه حتی بازار ته دی وی سودا د اخستو لپاره نه سوتلې د دې ترڅنګ د څه نتایج څه خبرونه مهمه ورېدلې دي. سیو شپری ودونو خپل ډیپلوماټیکو څنګه ورته د پاکستان کې امر کړی چې دوی لدی هوا د ووزی دوی ډیرای هغه هوا دونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیه لري. دا په دې معنی ده چې د وضعیت تر دې کې دوه د افغانانو قضیه یعنی نه چړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې را پارولې دي. موږ یې اندېښمن کړیو ځکه موږ افغانستان ته نه سوتلای او دلته مو کارونه دی وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پاوز خبرداري ورکړی چې د پاریدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حمله نوري نسی زغملی. پاوز پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهره د می پر نهمه روسل هغې پایل سوی چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګېدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډیر زیان اوښتی له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی هڅه پیل کړې چې د هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. محمد نبی په دې اړه پرون چهارشنبه د طالبانو د عام روغتیا وزارت له مشرتابه سره وکتل چې د لیدنو کتنو جزئیات او انځورونه هم باختر اژانس خبر کړي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي د عام روغتیا وزارت د دې اقدام په پلي کولو کې په امپلی کولو کې د افغان لوبغاړي ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی دی. محمد نبی سمود مخکې د عمرې د ادا کولو پر مهال یو پیغام کې ویلی و چې افغانستان ته لستنې دو سره سم به د همداسې و روغتون د جوړولو هڅه کوي. د دغه روغتون د جوړولو هڅې داسې مهال کیږي چې لا هم د نجونو طبي او نور پوهنتونونه په افغانستان کې بندي او معلومه نه ده چې څه وخت به پرانستل شي.
لا خبرونو ور اخوا
دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریده سیال ته بغښ شو.
آنلاین انډیپندنت خبرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر رستیو ترګندونو ته پام اړولې دی. خبرونه د ایشوټټ پریس خبري اژانس په حواله ویلي چین له طالبانو غوښتي چې د افغان خوځو اونجونو په اړه دی خپل تګلارې بدله او د ترهګری سره په مبارزه کې دی جدي چلند غوره کړي. د خبرونه پټوکو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان زوانګ په خپلې ورزنې خبري غونډه کې ویل نړیواله ټولنه اوس هم د طالبانو له موقت حکومت ځینی اندیښنې او تمې لري او هیله مند چې طالبان به په کورنۍ او بهرنی سیاست کې منځلاری په خپلولو او د افغان خوځو ماشومانو او ګټو په ساتلو بنور پر مختګونه ولري. نږدې شپږ ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې لشپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او د تیر کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. پرونه زیاتوي چین عموما د هغو هیوادونو د کورنۍ او سیاستونو په اړه له تبصرې ډډې کوي چې د لویدیځو اغیز پر ضد کاروي. د ایرو ایشیا ریویو خبرونې د طالبانو د مخالفانو په وروستي هڅو لیکنه خبره کړې ده او وایي په داسې حال کې چې طالبان له حکومتوالۍ سره خت دي د دوی په وړاندې افغان اپوزیسیون ورو ورو بډخپلوي. د خبرونې په وینا په وروستي کې په افغانستان کې په داخلي بدلونونو د نړیوالو ترهګرو ډلو لپاره فعالیت چې د هیواد کې فعال دي او د اداري او امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو پر هڅو ډیر تمرکز شوی دی، خو د هیواد په اړه یو بل مهم بدلون هم شته او هغه د هیواد څخه زرګونه کیلومتر لري و. لیکوال وایي په تیر میاشت کې د ویانا په ښار کې شاوخوا ډیر شتنه چې د افغانستان د پخواني حکومت چارواکي فعالان او دینی عالمان پکې و راټول شول اڅو په یو شریک موضوع خپل کې بحث وکړي او هغه د طالبانو سره مخالفت دی. دا د سپتمبر د میاشتې رئیس د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ډول دویمه غونډه و. د ایرو ایشار ریویو لخوا په خبرې شوې د لیکنه کې وړاندې ویل شوې دي چې دا غونډه په واشنگټن کې لا پاملرنې لري پاتې نشوه او زیاتوي داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ هڅه کوي د افغانستان په اړه ځان اپنا پامې واچوي او هغه څه هیر کړي چې په 2020 کال کې هلته پیښ شوې دي. د امریکا کانګرس به هڅه کوي چې سپینه ماڼۍ ځواب ویونکي ووسی. د امریکا د استازو د مجلس د بهرنی اړیکو کمیټې په ټویټر د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخلی وویل چې د طالبانو ضد ځواکونه د دې هڅو ستاینه کوي چې غواړي د طالبانو د ظلم په وړاندې خپل کې یو لاس شي، په ځانګړې توګه د هغو محدودیتونو په وړاندې چې طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو لګولې دي.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په نړۍ کې په هر اوو ثانیو کې یوه مور یا ماشوم مري. په دې راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوی چې له 2015 کال راهیسې د میندو او ماشومانو د مړینې د مخنیوي په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دې راپور کې ویلي چې په ټولیزه توګه په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې په هرو زرو زیږونو کې 95 د میندو او ماشومانو د مړینې پیښې موجودې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اوسیدونکو عبدالسماد وای څو میاشتې مخکې میرمن او ماشوم پر وخت د روغتیا خدماتو ته د نه لاسرسي له امله د زیګون پر مهال مړ شول. نوموړي وای خپل میرمن دغه ولایت له یو لری کلی څخه په موټر سایکل روغتیاي کلینیک ته ورسوله.
د لکلي خل لري و ماتم په موټر سایکل دا کورنی راوړو په خونخیل کلینیک ده. له شان بیا یو نیم ساعت بعد می مور څه ورته راوړل. بل واري می بل خوخینه وروستله دا کې شپخانی کلینیک ته هغه سیم وروستله چې بیرته تلیفون دا غي د نیم ساعت بعد وای کورنی په عذاب سواره له ماتې دی پاک رسیدلی و. دا ډاکټر الکسی دا سیخه فون نه ولخه چا ول سي دي په شار پورته و د سیرون ورکا د پورته په شار کې سای سیرون نه ورکی.
د ملګرو ملتونو د نوی راپور لمخې هر کال 4.5 میلیونه ماینده او ماشمان د زیګون په جریان یې د زیګون په لمړی اونۍ یو کیمری. دای هم ویلی چې دا شمیر په هر اوو ثانیو کې لیوی مړینې سره برابر ده چې د ډیرو مړینو لاملونه د مخنیوي یا د درملنې وړ دي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور لمخې په تیرو اتو کالونو کې د امیدوارو میرمنو او د نوې زیګیدلو ماشمانو د مړینې کچه ډیریدل د پانګونې د کمواله لامله پټه پدریدلې دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د کورونا وایروس پایلې د بیوزلۍ او د بشري بحرانونو زیاتوالی په روغتیایي خدماتونو انګیز کړی دی. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د 2023 کال په راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دی چې د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه ډیره لوړه ده. په دغه راپور کې راغلي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې په زورو زیږونونو کې 15 میندې او ماشومان مړه شوي دي. ویل شوي چې هند، پاکستان، کانګو، دیموکرات جمهوریت، ایتوپیا، بنگلادیش، چین، اندونیزیا، افغانستان او تانزانیا هغه لس هیوادونه دي چې په 450,000 د میندو او د ماشومانو د مړینې په برخه کې د نړۍ 14% ارقام جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د وروستیو شمیر له مخې په هرو 100,000 ژوندیو زیږونونو کې 438 ښځې او په هرو 1,000 زیږونونو کې 22 ماشومان مري. د یادې ټولنې مشره ډاکټر نجم صفا شفاجو ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
هغه فکتورونو چې په دې مسله کې رول لري ګڼ شمیر زیږونونه، خراب اقتصاد، د قابلو او ډاکترانو نشتون، د معیاري روغتونونو نشتون، د معیاري تجهیزاتو نشتون، بې کیفیته درمل، ستونزمنې لارې، بې سوادي هغه ستونزې دي چې د میندو د مړینو کچه لوړوي.
په همدې حال کې د قطر د پراختیا وجهي صندوق QFFD د روغتیا له نړیوال سازمان سره د افغانستان په یولس ولایتونو کې د اړینو روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو په موخه یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. دوی د سه شنبه په ورځ د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په پام کې لري چې په هلمند، دایکندي، غور، فراه، سمنګان، پکتیکا، نورستان، تخار، بغلان او میدان وردګو ولایتونو کې د اړتیا وړ درملو د ویش او د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. ویل شوي چې دغه درمل به د نه اتیا روغتیایي مرکزونو له لارې د میندو او ماشومانو د مړینې د مخنیوي او درملنې په موخه وکارول شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو اوریدې د خپرونې پایتن جدي کیږي. په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه په ګډه وورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن خون کا د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کیم. اول خدا سید ازادی راډو کارکونکو نه ډیره مهربانی سی په ار وخت کې مسلو چارواکو ته د افغانستان د مظلوم ولس غږ ورسوله ده. په دې وخت کې د خون کې لډیرو مشکلات سره مخامخ دي، خصوصا د معاشاتو د کمبود سره. معاشات ډیر کم دي، داسې و چې د شلو کلونو را بیرته د ښوونکي معاش هم شپږ زره اووه زره او اته زره افغانۍ معاش ده. هغه جګ معاش اته زره ده. شل کاله مخکې خوراکي توکي په څو وو، اوس په څو دي، دواوې مخکې په څو وي، اوس په څو دي. نو زموږ مشکلات د افغانستان اسلامي امارت ته ورورسوي.
احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریدم. طالبان افغانستان ته یوازې باید چې طالب او د امارت په سترګونه قتل سي، خپل افغانستان حریت لري، خپل ولست پکې دوته باید سي نظر وسی، د افغانستان ترقی ته باید سي پکې نظر وسی، ثبات ته پکې نظر وسی. او د څه خو نه دا په کار سي مثال خبرې اوس یو طالب لپاره افغانستان او ولست ټول خالی اړخ یو یو طالب سی او یو نړیوال سی. دلته خو ولس وسیږي، دلته ډیر ستونزې دي، دا ټول رسمیت پورې تړلې دي، لکه پاسپورت، ویزې، تجارت، راکړه ورکړه ټول هغه سره مخ ده، زوال سره. نو ډیر ستونزې نور افغانان لري، دغه بل هیله مې له دغه متکي صاحب نه دا داسې دا پاکستان او چین سره کومه غونډه لري دغه د افغانانو د خویندو میندو غم دې وکړي دا خو تذکیرې دلته ورکوي او تذکیرې بایومتریک تذکیرې ورکوي خپله اسلامي امارت په خپل لاس خو دومره سرعت او دومره مقاومت د تذکیره کې نشته چې هغه یو سړی تر پېښوره پورې پې مریض ورسوي یا د یو خپلې خور مور پښتنه پې وکړي نو دغه نه جدي هیله کوم چې همدغه اوس د موږ مشر ده او همدغه مسول ده دغه نه دا هیله کوم چې په لکونو خویندې میندې له خپلو پلارو له خپلو خپلوانو نن محرومه دي په اختر کې په مړي په ژوندۍ کې نو کله به دا پښتنه اوسي څوک به وکړي
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00 400 شل 22 11 24 201